Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم سهار په خیر دی ازادي رادیو د نن خبرونه ته خرغلست نن چهارشنبه ده د 1401 هجری المریز کال د لنده یا قوس نه همدا چې د 2022 میلادي کال د نوومبر له 13 سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي د هم په سر کې خبرونه د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو او خځو زړورتیا ستایلې. هغه تیر شپه پر ټوټر لیکلی په نړۍ کې د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خځو او جنو نور الهام بخون کې نمونه نشته. د هغه په خبره افغانان د تعلیم، کار او خپلو کورنیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن اميري په وینا افغانان رښتینی اتلان دي چې له ګواښونو، تاوتریخوالي او زندانی کېدو سره سره د مبارزې لپاره دري. پرون د نوومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو نړیواله ورځ وه او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منع شوي او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډېره ښځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د روان میلادي کال له پایلې له 115,000 کورنیو سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي د بشري مرستو د رسولو لپاره کتلی دي. د دې ادارې د افغانستان څنګ پرون په یو ټویټ کې وویل له دې کسانو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هم کتلی او د دوی وضعیت یې ارزولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې ماموریت له راستنیدونکو بې ځایه شویو او نورو هغو لنو سره مرسته ده چې د دغه سی کسانو کورمتوب کوي. غنوې درو خبر ورکړی چې ممکن را روان ژمی سخت وي ځکه د بیوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د ژمی تر راتګ مخکې لا سړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېمه یو ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 بجه د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه تیره جمعه د شپېتو منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه یې تیره یکشنبه د باران له کبله بشپړ نه شوه. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 15 امتیازونه ورکړل او له دې سره د لوبډله وتوانېدله چې په هند کې د را روان میلادي کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحدو ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته ده څو وکړی شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژۍ پر سکتور یې کوي. په دې وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوې چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمی پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول او غونډه یې نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او په قطر کې د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د مخام په 9:30 بجو تونس له فرانسې او استرالیا له ډنمارک سره د مسابقې ډګر ته وزي. د شپې 11:30 بجې په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین او په بل یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو سره مخامخ کیږي. په پرونیو څلور لوبو کې هالند 2-0 قطر ته، سنګال 2-1 اکوادور ته او انګلند 3-0 ویلز استماتي ورکړه. او همدارز امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. و باوري چې یونیسف وايي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
په افغانستان کې اتلکو 15,000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي.
همدا مؤسسه په روزګان ولایت کې له هغو ماشومانو سره د مرستې پلان هم لري چې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي.
سار وختي چې راسو تر ماښامه پورې پاک چې خدای خپل یو شی مچ ټول کوړلته خصو یو ودرې ډوډۍ کې ځاغه ونه تر سره مخ پاتی.
د افغانستان متقاعد مامورین وای دوه کاله کېږي چې د دوی امتیازونه نه دي ورکړل شوي.
چه هر چا تا مشرانو تا مونگ مراجعه کرده ده اغوی مونگ تا وی چه دا ساسی و مسلم حق دا مونگ ایدر کهو ولی تروس پر اجراد ندی شوی.
په یو بل راپور که ده خوست لحقو خوون که سر خبری شوی چه ده دوی لپاره ده کورونو ده نمرو ده ویش بیا پایل غواری.
مونگ دا غختنا دو ده ماری پوزارت سخه خوون که تا ده سر پناه برخه که کماکو که مرستم کری و که بده بنده عملی اقدام و که
نور مطلب هم لرو اوری دو تایر سر وسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغو ماشومانو ته یې په کلیو کې د لازمې درملنې امکانات نشته. له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم ویلي وو چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشوم په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستلی دی. دغه مور وایي په کلي کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب سو دوی اړ شول چې په نویو امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وایي میاشت کېږي چې ماشوم په نس ناستی اخته دی.
میاشت کېږي چې دغه کوي و عمل تبه یې وه پرم دغه ته به سره واخته درته مشقاریا ته راوړه څو یې دانه کړله چې یو دوا یو شی به دغه ورته راوړي شربت هغه کنه کېده بېرته راوو دغه غواړو چې دغه ماشومان مو مریضان مو جوړ سي نو اوس څنګه وکړو کور کې مې نور هم پراته دي.
دا یوازې د معرفي د ماشوم ستونزه نه ده. د افغانستان په زیاترو روغتونونو کې د ماشومانو څنګه له ناروغانو ډکه وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ورن ویل چې په افغانستان کې په سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څانګې د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اتلکو 15000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیوالې ټولنې د عاجل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سخت خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغو هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رنځ څخه کړیږي.
د ماشومانو د ملاتړ موسې یا سیف د چلډرن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. دغه ادارې ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9 میلیونه او 16 لک ماشومان وږي پاتې کیږي چې په لنډمهاله کې بیړنوي خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د سخت خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
و موردل چې یونیسف خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې له 8.5 لک زیات افغان ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. بیا هم یونیسف وایي چې په هلمند کې افغان ماشومان له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دې ادارې چارواکي وایي دوی غواړي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ په پروګرامونو کې زیاتوالی راولي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي هم د یونیسف له ادارې غواړي چې خپل پروګرامونه پراخ کړي.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار یو څنډه ده چې لسګونه ماشومان لیدل کېږي په درنو کارونو بوخت دي او یا هم د پلاستیکي خلطو او نورو خزلو په ټولولو بوخت دي. دوی چې زیات شمېر یې په تیرو شل کلنې جګړې کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ورده غاړې ده، نو اړ دي چې هره ورځ درانه کارونه وکړي. د دې لړلې په درنو کارونو بوخت درې ماشومان سیمه الله نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته داسي وویل
زمونږ چې مان ټول هم خو خسته ومه یو څو یو څو په چې سیزن ډوډۍ را نیسم کوټه ماشوم الله اوس چې ورته ودرې جو سره وخت چې راځو تر ماشوم په دې پخ چې خپل خپل یو شی مجبور کوړل ته خسو یو یو لسې شلېش موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځاګه ونو ترسار مخ پکې
لیک وو دوه سو درې سو ونیو سو نو ورته خلاص نه مشر لرم متم تعلیم خو نه دی خو نه مشر لرم
ډوډۍ شینه لرو ورو دا شینه لرو موږ دلته پیدا کوو موږ دا د پاره نه چې ماشان د پاره یو شی پیدا
دا په هلمند کې د زرګونه ماشومانو د جملې څخه د دریو دردونکو داستان دی خورا پورونه شي چې ګان شمیر نور لا هم تر دې تاریخ او دردونکو داستان لري د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف استاذ ویل دی چې د غلطه د ماشومانو وضعیت ورستربلې د خرابېدو په حال کې دی په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول محمد زکریا اینوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خبرې کړې دي د اجمنه کړې ده چې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې به پروګرامونه پر لار اچوي نوموړي وایي د ماشومانو د روغتیا زده کړو او له شاکه کارونو د ژغورنې په برخه کې به د طالبانو سره ډیر ژر په همغږۍ ګډ پروګرامونه پیل کړي او تطبیق به یې کړي
یونیسف متعهد دی چې تر څو د اسلامي امارت ولایتي مسؤلینو ټولنې او د پروژو د ډونرانو سره ګډ کار وکړي تر څو د ماشومانو لپاره مناسب چاپیریال او لازم خدمات چې ماشومان اړتیا ورته لري ورسوي
بلخوا د غلطه ځایي واکمن یعنی طالبان هم د یونیسف ادارې ته خواست کوي چې د غلطه جلا نور هم پروګرامونه او پروژې ورته پلي کړي د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی رحیم الله مخلص د یونیسف ته دغه پروګرامونو څخه هرکلی وکړ
په دې حق کې خودي خدمت روان کړی دا موږ نور هم د دوی څخه دا خواهش لرو چې دوی د خپل کار ته سم پر متوجه ووسی او د خپل خدمت سمخ ته ووسی
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې تیرې شل کلنې جګړې د غلطه د ماشومانو پر روان او د هغوی پر حقوقو هم ښکارا اغیزی کړی دی چې له زده کړو بې برخې کړی وه له روغتیایي خدماتو بې برخې وه او دغه راز له فقر او غربت سره هم مخ وه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي شاوخوا دوه کاله کېږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دي ورکړل شوي د دې ټولنې غړي چې اکثریت یې پخواني پوځي او ملکي مامورین دي وایي ځینې حتی د خپلې نفقې د برابرولو وسله نه لري د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکو کسان دي چې وایي اوس د کار کولو وس هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړي دي زما همکار سالم محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې لمشر افندي سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د تیرو دوو کلونو معاشونه نه دي ورکړل شوي
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دوره ټوله د دولت کې تیره کړې ده د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني هلته وقف کړې ده ولی کوم وخت چې متقاعد شونو دا به نو عمر به جګېږي میادې خدمت ډېریږي نو په دې حالت کې بیا دولت ذمہواري لري چې دې ته باید په کال کې یو واري معاش ورکړي نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو پاک لباندې مونږ دغه څه چې وزیران دي له ټولو سره مونږ د سره ناسته ولاړه کړې ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړي دي په رسانو په راډیوګانو کې مو خپل اوازونه اوچت کړي دي چې جهان یې واوري او د افغانستان چارواکي یې واوري نو متاسفانه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ تر اوسه پورې معاش نه دی راکړی او فعلا لپاره اخره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته یوه طرحه چې هغې جوړه کړې ده هغې د منظوري په خاطر باندې قندهار ته امیر المؤمنین ته لیږلې ده
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورځي هلته څه ویل کېږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی
چې هر چا ته مشرانو ته موږ مراجعه کړې ده، هغوی موږ ته وایي چې دا ستاسې یو مسلم حق ده، موږ یې درکوو، ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوي؟ ځکه دا متقاعدین ټول په کرایي کورونو کې زندګي کوي، د کور کرا موږ نه لرو، او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړي دي، دا ټول د کور لوښي او ظرفونه موږ دا قیمت بها هر څه چې کور کې مو درلودل دا مو ټول خرڅ کړي دي. له بلې خوا نه فعلاً لپاره تاسو بهتره معلومه ده چې ژمی شروع شوی ده، نو دا کابل ښار کې هوا یخه ده، نو موږ تر اوسه د گرموالی لپاره کوم وسایل لرګی یا زغال او د شنور شان موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشو چې موږ تماشا کړي دا به اکمالیږي.
ځینې متقاعدین مجبور سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنګولو ته کښېنستلي دي. په دې اړه راپورونه شته که نور تاسو وایست چې دوی نورو کومو کارونو ته اړ سوي دي؟
په دې موجود کې متقاعدین د خاص د عاشو د باتې لپاره زمونږ ډیر متقاعدین مجبور شوي دي، حتی میوه خرڅي کراچۍ کوي، موچی توپ کوي، ډیر د متقاعدینو زنانه دي چې اوسنان بیگانې ځان ته جوړ کړي، ځکه یا شوې باتې فامیل فرض ده، نو اوس مجبور ده دا متقاعد خو غیر له دغه معاش تقاعد نه بله کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپل باتې یا شد وي د کورنۍ وکول شي. او دا متقاعد چې دی د لمسیانو خاونده دا هر کورنۍ پینځله شپاړه سوولس پورې لسو پورې اتو پورې دا کورنۍ عذاوې لري، نو دا متقاعد مجبور مکلف ده چې هغې ته عشا باتم وکړي، په خوا ته تعلیم و تربیې ته هم دوام ورکړي. ولې موږ نه فعلاً د متقاعدینو اولادونه له تعلیم نه موږ پاتې شلو، یا شوې باتم موږ نه شو کولی، نو د الله امید ته ناست یو. نو موږ بیا د محترم چارواکو نه داس احترامانه هیله کیږي چې دغه زموږ د متقاعدینو معاشونه چې دا یو مسلم حق ده زموږ، دا باید موږ ته راکړ شي. نو اوس موږ په نننو سبا باندې کیږي، نو توکل په خدای چې څه کیږي د دې په باره کې منو الله نه سوال کوو. نور خو نو ټوله دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بیماشي ده، کرای کور کې زندگی روانه ده، توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدینو خپل معاشونه او امتیازونه نه دي ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره وسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلی دی. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړي سفر پرون سه شنبه تهران ته ولاړ. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو څو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت ضد کردانو پر ضد او د هغو پر سنگرونو حمله کړې دي. دا هم په دې اړه نور جزئیات چې عصمت څاروانی اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوي صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پوله یې د امن د ټینګښ په برخه کې کړی و. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په وروستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو د باندې د کردانو پر تبعید شویو ډلو د تهران د حملو له کبله ترنګلې شوې دي. تهران د کردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د السودانی د دې وعدې په ځواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خاورې د ایران د امن د خرابۍ لپاره کار واخیستل شي، وویل له بده مرغه دا مهال دا کار د عراق په ځینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاریو او د دواړو هیوادونو پر کلیدي لومړیتوبونو بحث وکړ. السودانی په وروستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنې لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او د تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې دغه لانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمې امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډیر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلیل یا لوري ته اجازه ورنه کړي چې د عراق له خاورې د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبری آژانس تر راپور له مخې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پیله ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کردانو تبعید شوي ډلې په ایران کې ناکراریو ته په لمن وهلو تورنی کړي دي. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته یې ساه ورکړه.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکته نه ده. د امریکا چاپ ټایم مجله د پاکستان د نوي لوی درستیز د ټاکنې او د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا د حملو د دوام په اړه یو تحلیل خپور کړی. په روانونه کې جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوځ د نوي لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ټایم د جنرال منیر لټاکنې سره تقریبا هممهاله د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د هغه تازه بیان یادونه کوي چې خپلو جنگیالیو ته د حملو د دوام امر کړی. خبرونه لیکي تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو سره پاکستانی طالبان چې مشران او وسلوالې د ټایم په لیکنه په افغانستان کې پټ دي نور هم زړور شول. ټایم دروان کال په می میاشت کې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د اوربند موافقه یادونه کوي او لیکي چې دا اوربند د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او ټي ټي پی د نویو حملو ژمنه وکړه. خبرونه لیکي چې د اعلان په پاکستان کې د هغه تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي چې په ترڅ کې مخکې له دې هم لسګونه خونړۍ حملې شوي او د ډیری د حملو پړه ټي ټي پی منلې ده. لانګوار ژورنال خبرونه هم په خپل وروستۍ غنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک بیان تکتنه کړې او لیکي په می میاشت کې شپږ میاشتې وروسته لدې چې افغان طالبان د ټي ټي پی په مرسته واکته ورسېدل د پاکستان حکومت له دې ډلې سره پر یو موقت اوربند موافقه وکړه. خبرونه زیاتوي چې دا اوربند د ځواکمنې حقاني شبکې په منځګړتوب لاسلیک شو. لانګوار ژورنال لیکي چې ټي ټي پی افغان طالبان او د پاکستان دولت د نوک او اوري اړیکې سره لري او دا په ډاګه کوي چې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي تفکر د جرړو ایستل یو ناممکن کار دی. خبرونه زیاتوي د پاکستان دولت د افغان طالبانو د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې امریکا او د هغې متحدان له افغانستان ووتل او طالبانو اسلامي امارت رامنځته کړ. د لانګوار ژورنال مطلب زیاتوي چې اوس افغان طالبان د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او هغوی د دوی. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي چې د افغان طالبانو په تنځایونه په هغو سیمو کې و چې پاکستانی طالبانو نفوذ پکې درلود او پاکستانی طالبانو په بدل کې افغان طالبانو ته د ناتو او افغان پوځ پر ضد د حملو لپاره جنگیالي ورکول. لانګوار ژورنال یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی مسعود او د دې ډلې پخوانی مشر د افغان طالبانو لوی مشر ته بیعت کړی و. افغان طالبانو په تیره میاشت کې په کابل کې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پی د منځګړتوب هڅه هغه محل تاییدولې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان له دې ډلې سره د خپلو اړیکو او د دواړو خواوو د اوربند له موافقې وروسته د رامنځته شویو لانجو په تړاو تر ډیره له څه ویلو ډډه کوي. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په خوست کې یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د ځمکو د ویش ځنډیدلې بهیر بیا پیل شي. دوی زیاتوي چې دا یوه نیمه لسیزه د سرپناه په خاطر د ځمکو ویش ته انتظار کړی او په ډیر لږ معاش په دندو بوخت دي. په تیر جمهوري نظام کې پخوانی ولسمشر ټولو ښوونکو ته د یوې وې نمرې ځمکې د ورکولو فرمان ورکړی وو او د ځینو ولایتونو ښوونکو ته ځمکې هم وویشل شوې، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا بهیر ځنډیدلی. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې هغه شمیر ښوونکي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوي له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خواهی ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا دې ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې ښوونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کېږي. د ښوونکو یو استازي هنریار ازادۍ راډیو ته وویل
ښوونکي ته مخکې د نمرو لړۍ شروع شوې. ښوونکي هغه کشر دی چې ونی ما لسیزه دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دي، سرپناه لپاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه دا هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپناه نمرې زر تر زره شروع کړي.
د خوست د ښوونکو اتحادیې مرستیال طاهر خان وایي یوه نیمه لسیزه یې په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپناه څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپناه بندوبست نه کېږي.
غوښتنه مو د پوهنه وزارت څخه دا ده چې ښوونکو ته باید د نمرو په برخه کې هغه ترجیح وکړي، ځکه چې یوه نیمه لسیزه دوی په همدې تمه او امید باندې دنده ترسره کوي. چونو ښوونکي هغه طبقه ده چې دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپناه برخه کې کومک وشي.
د خوست نوې مرکزي لیسې ښوونکی زاهدالله ذهین وایي
غوښتنه مو دا ده چې باید د ښوونکو سره مرسته وشي، کومک وسه وشي، خصوصا د سرپناه په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګه په نورو مشکلاتو باندې وخت ریوی او خپل د ښوونکي مقدس دنده اجرا کوي سرته رسوي.
د مساخیلو د ولسوالۍ د ښوونکو استازی احسان الله جانداد هم د چارواکو او اړوند وزارت غواړي چې د ښوونکو د سرپناه موضوع هېره نه کړي.
د مساخیلو ولسوالۍ د ښوونکو په نمایندګۍ موږ د غوښتنه ده د معرف وزارت څخه ښوونکو ته د سرپناه برخه کې کومک کې مرسته هم کړي وکړي، په دې باندې عملي اقدام وکړي. چون یوه نیمه لسیزه د ښوونکي د دې په امید باندې دنده ترسره کوي او په ناچیزو امکاناتو باندې چون ماشونه ډېر کم دي.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي د ښوونکو د نمرو بیا ویش د وزارت مقام لارښوونې او یوې اساسي تصفیه ته اړتیا لري چې لږ وخت به ونیسي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د معلمینو د نمرو په مورد د خوست د پوهنې ریاست د مقام هدایاتو ته منتظر دی تر څو چې مقام هدایات کړي نه وي او دا خبره تصفیه شوی نه وي تر هغې پورې د نمرو ویش داسې زر نه شي کیدلی، البته انتظار به غواړي.
یاد دی وی د تیر جمهوریت پر مهال د تڼۍ ولسوالۍ په سیګۍ، د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست ښار اړوند د متون مینې په سیمو کې د یو شمېر سابقه لرونکو ښوونکو لپاره ښارګوټي ویشل شوي دي. په خوست کې یو شمېر نور ښوونکو لپاره هم د ښارګوټو سیمې په نښه شوي خو نمرې ورته نه دي ویشل شوي.
له خوست څخه راپور مو اورېده. د دې خبرې مجلې په پای کې ستاسو له پیغامونو
د سروبي د ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، د هغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سي واسطه یې مشخو سي واسطه چلیږي، بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دغو کورونه دي وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دا رقم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کړي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مې لس ورځې تېرې کړې، 3-4 زره یې تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دا رقم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کړي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري، مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی دا کوم شروالی کسان چی دین زیباتان چی دین.
زما سلامونه دا ازادی راډیو کارکونکو ته ورسیږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپینږیري لحاظ او مراد لري او نه د ځوانانو لحاظ او مراد لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي. د یو کوچنۍ ولاړې هغه لمن ته یې وراچي، ورور په شانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندار والا څخه میسج ته پریږدم. دا ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکونو ته چې کول کیږي یا ټکول کیږي یا شیدانیږي یا هغه زیروي، د دغه ښه دي چې طالبان دلته داخل افغانستان کې دغه ته یو کار زمینه برابره کړي او نور طالبان هم د دې اوس خلاص واخیستي، تاسې اژیر مخروئ او رشته مو کوچنی کوئ، د ځوانانو ته یو کار پیدا کړي. د ځوانان ډېر په تکلیف چې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.